که د یکشنبې په ورځ له یونانه لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بلاروس فضایي حریم ته په ننوتو د بم جالي خبرداری ورکړل شو او د منسک په هوایي ډګر کې ناستې ته مجبوره شوه. د بلاروس د رژیم جنګي جټونو دغه مسافر وړونکې الوتکه ناستې ته اړ کړه. له دې وروسته بلاروسي چارواکو د الوتکې له منځه د رژیم مخالف فعال او خبریال رامن پراتاسیویچ ونیوو. نوموړی ممکن له 15 کاله زندان سره مخامخ شي. له اوو ساعتونو ناستې وروسته الوتکې ته اجازه ورکړل شوه چې له منسکه د لیتوانیا پر لور والوزي، خو د بم هیڅ راک ونه لیدل شو. په امریکا کې هم د پیښې ته غبرګونونه ښودل شوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جینساکي ویلي منسک په زوره د مسافر وړونکې الوتکې کینول ټکان ورکوونکې خبره ده. هغې ویلي متحده ایالات دې برخه کې د نړیوالو څیړنو غوښتنه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم دا پیښه جدي او خطرناکه بللې. هغه ویلي نظامي متحدین به نن د مې په 15مه د بلاروس او په جبر د دغه الوتکې د کینولو په اړه بحث وکړي. اروپایي ټولنه، امریکا او ناټو له بلاروسه غواړي چې نیول شوی خبریال رامن پراتاسیویچ خوشې کړي. د بلاروس رژیم له ډېرې مودې راهیسې د خبریالانو او فعالانو ځپلو ته دوام ورکړی. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خپل وروستي راپور کې بلاروس د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره خطرناک اروپایي هیواد بللی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومه کلیزې په مناسبت په واوري چې د بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهم خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو لومړی د ونې فرهنګي خبرونه در اوروو.
شاعر او لیکوال تاج محمد یاری حسیر وفات شو. ارواښاد یاری حسیر د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی وو او په ځوانۍ کې شاعري پیل کړې وه. نوموړی د کابل په فرهنګي غونډو کې فعاله ونډه اخیسته او د افغان ادبي بهیر غړی وو. ارواښاد یاری 40 کاله د افغانستان په مطبوعاتو کې کار کړی وو او په وروستیو کې د ملي ټلویزیون د آواز مجلې مسؤول مدیر هم وو چې تیره اونۍ یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. روح دې خادوی. افغان ولسمشر په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دای په نوم د یوې څلورلارې نومول منزور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز د هلمند خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وسیله تر ولسمشر محمد اشرف غنی رسیدلی وو چې د غوی په 20مه ولسمشر دا وړاندیز ومانه چې له مخې به یې په لښکرګاه کې یو څلورلارې د محمد الیاس دایی په نوم شي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شاوخوا 2 میاشتې مخکې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو 13 خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر اپیل کړ چې ځوانانو ته د ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطاولا ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیسته د بهیر په اړه راته وایي.
چې کوم موضوع ګرمه موضوع وي او ډیر مثلا د خلکو اړتیا وي، پر هغه مهم موضوع باندې بیا درې کسان د هغه موضوع د هغه هغه فعالان هغه پوهان په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول دپاره مهمه ده، یوازې د یو کس دپاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي، موضوع سمه تشریح کړي، یعنی د موضوع د لا تشریح دپاره د ښه تشریح دپاره خلکو ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریفرنسونه وګوري. یو اونۍ وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لنډ وخت کې او ډیر غني وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډه تر غلایم زه یو ونی د سی اپډیټ پاتې شوم، یو ونی می په دې فکر تیر کړی دا چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنی ک سړی په معمول باندې رواني د خپل روزمره ژوند کله چې دلته راشي خوشاله به فکر بهیر تا خلک ګوري یا پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې پاړه وي یا د سیاسي حالاتو پاړه وي، نو سړی چې کله دې ځنه بیرته وځي د تدریس پچکاری شي وي چې دا به کوشش کوي چې په ځان مخکې کی. یعنی هر اونۍ چې زلته غونډې تر غلم تر بلې اونۍ پورې ان تر میاش پورې ما حتمن یا مطالعه کړی دا یاده چې یو موضوع باندې می تحقیق ډیر کړی دی، یاده چې د ځان لپاره می یو ټارګټ ټاکلی وخت می ځان نسول دی. هر سړی چلته بهیر تر راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي خو فکری خلک راځي او فکری خلک نورم تازه کیږي فکر ته لکه ګل ته چوبه ورکړي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړای دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350مه غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په باندې وه، ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه خپل ارزښت لري او غته کاملا بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350مه غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو. او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب به چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغسې وو. اګر چې په وروستیو وختو کې موږ ډېر کوشش دا وکړلو چې هره غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړي کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کوله چې دوی څنګه وروزل شي. نو په دې باندې تمرکز وو، نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک که خوشحال فکری بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسېده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو مونږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی مونږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو کې ده. شغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مو فکر کول هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغه څه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وي اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یوه بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مغونډه محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبره شوی داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتللو یا لرې وو نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رابط، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې، خپله د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې دپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې ښودلې. کله چې تاسې لومړۍ غونډه وکړه، اوس یې کله ګورئ، یعنی 350مه غونډه ده، تاسې ته هغه جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډېر مهمه خبره دا ده چې ډېر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو دا مسایل چې زموږ دپاره دا لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی.
خپل دغه ټیم جوړول دغه ډیر مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډیر جوړ شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډیر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډیر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو، کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډیر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډیر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غ باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوي پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس لیدې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غو باندې بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدل نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څلنې بل دوی سره شریکي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې چیرې په وینو او گردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې له خپلې چیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راخی.
زر سبحو نه جوړ کتاب ده، لیکل شوی په وینو هر یو باب ده، چې آړه وی زهاک ده، افراسیاب ده، چې آړه وی رستم ده او سهراب ده، پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو، د حکمت یو خبر پکې نشتا، تذکرہ د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي، د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې، سکلی زورور د غرور بنګ دي، اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نورو هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو تا وگمه هوا، ما بدر لگلی و تازه هوا، دیخای لیدم ما نلیده هوا، تیزه لحسوی و سرطل هوا، سری شند تازه لکه ده گل پچیر، او هی جانان تا دنداسه هوا، کدش و لحسن پسندرو که نرم لمالوچو نپسته هوا، حسن لشنگلو نا لوخکیو نا، کڑشوا مستیو کے باد ہوا، تا سر جنت کے گرزے دم از ولو کے سنزلو کے لمدا ہوا، ون سے د شوخ پشوخیو کے شعر دراغب کے گڑے دا ہوا.
ډیر مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده. که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعري خو که ابتدا پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کېدای سي یو 10 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لرې کوي؟ مثال کېدای شي هغه د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابر نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي. او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي، د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو، او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشوو.
یعنی مانا تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا حتمی ده. دا موږ یوازې نه ده، کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې شاعری او اثر پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه اثر پکار دي. موږ نشو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوې. ستاسو سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي ستاسو په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همدغسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغو ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کوو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا تا
ما به کله کله ټوکې کولې چې زه باغ ته تلم ما ته به خلک ویلې چې د څه کوې ته ده ما دا ما سره خبرې کوي دا ټول باغ دا تاک دا هر شی تو دا خو ژبه نه لري ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي که ډېر ورسره مینه وکړي فقط در سره مینه کوي داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي ونې غږېږي ګلان غږېږي داسې یو حالت لري
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی شي خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي په وچ ماحول کې به شعر وچ وي په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي ډېر به ښایسته وي ډېر به وږمین وي دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نو نه پوهېږم زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي نه هغسې م نه ده خو زه چې څومره مطالعه لرمه څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري
اوس که یو بل شعر درنه واورو
اخلي هوش د دې وګړو وحشي جوش د دې وګړو په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو لیوانیان ورته حیران دي دا له کوم میه مستان دي د ازغیو منځ کې ناڅي ګلفروش د دې وګړو ستر نشته اخفا نشته ایمنی جوړښت تالان دی هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو حادثاتو کې لمبیږي حادثاتو کې لمبیږي تورتمونه ترې راتاو دي د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو
ډېر علي راغب صاحب ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې یوې خبرې ته پام شو هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه اوس که عنوان ټاکئ مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ یو نوم ترې راواخلئ و نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو وټاکو زما په نظر او مرسته کوي د چا سره د لوستونکي سره کله چې یو څوک کتاب لټوي یواری عنوان سترګې لګېږي که نه بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي هغه سره مرسته کوي غزل خو ټول غزل ده خو کله چې دا عنوان یې ولید اکثره خلک داسې بیا سیده په هماغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي او د عنوان د روی هغه خپله غزله خوښوي او اسانه ورته راځي
راغب صاحب د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي ستاسې دغسې شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي یې صحیح نه وه ردیف و قافیه یې صحیح نه وه زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوس چې د شعر موسیقیت ترنه توقع لرو هغه پکې ورکیږي هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه ما په نظر یا ماسکه زی په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي هغه شعر چې ونه شرنګیږي ما نه خوښیږي که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلې چې دا شعر مه دلې ته ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه ما چې خپله کوم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري
راغب صاحب تاسې ډېر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر دی
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري اوس ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډېر څرګند دی او ډېر ضروری دی او ډیر باید مراعت سی یو خو شعر باید طبیعي شعری بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي طبیعي ګلان نه جوړي لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کیږي صحیح ده ډیر ښایسته دي ډیره زیاته ګټه هم لري خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي
د رویت نه یا د ظواهر نه خایسته ای، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده، هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو، او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو، بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نه شو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولی، معنی
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو. ستاسو نظر
تقلید نه، دا تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپل شعر تقلید ده. یوازې یو سړی ویل تا ته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي.
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي، او که نه وایي چې بیخي دې نه لیکل کېږي، هماغه شعرونه دې ولوستل شي. صرف
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي، هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نوی شی سم او ښه نه سو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو، هغه به ډېر ښه وي.
که چیرې هغه بیا یو څوک نشي نوي کولی، مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی.
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دی پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نه سو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نه سو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته څه کوو، سوقوو، بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نشي کوی چې ژوند پرېږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم داسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي، هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب، په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو، او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسوو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه ګلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده. پټه ساته پټه مستی، مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده. تویش ویل فرهاد د زړه وینې کتابونو کې، نه ګوري د اسرې کرښې شیرینې کتابونو کې. سور سور مې د زړه د وینو رنگ پکې، سپینې شګوفې خبرې سپینې کتابونو کې. مست زانې یو قطار غزلې د زړه والوتې، کې ناستې پستې پستې د مینې کتابونو کې. سسته شاعري نن په پښتو ادب کې ډېره ده، ولیکم مصرې مصرې زرینې کتابونو کې. تورې ترې پاسته پاسته بڼکو کې راونغاړه، وکاره غزلې ښې مهینې کتابونو کې. ورین ورین غزل ووایه راغب د ورین تندي یمه، راوله یو څو په تندي ورینې کتابونو کې.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه. کورم ودان آباد اوسئ.
په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره کېدای شي ډیرو بیا د ژمي هیله کړې وي، چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کیږي. د نصیر احمد احمدي همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اورو، چې مرکزي کرکټر یې د ډیرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واوري سړې د دلوي د میاشتې لومړی مازیګر چې اسمان سپینو ریازو ونیو واور پایل شو په لاند وخت کې یې زمکه یول وشت سپینا کړه وریدا وګدا شو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې تر دې دمه کلیوال ورته خوشاله وو واورې کاریزونو ته سره زرګنله خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل خلق تنگ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید خدای جل جلاله ته د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل واور ډیر ورېدله ما په خپل متر ورسره ونیو نوې سانتی تر رسیدله څوک د باندې نشو وتلې گشت و گام نکیده آن د نگدی کلیو لاری هم بندیوی نپولخ کاری دا و نهم پته طول سیما یو لاس تک کس پینوا زکه بنو د جماعت تر چنگ اگده کوتا لکلیوالو دکوا و دا تاوخانه پا تاو دا زای که با نزای که دا ما شمان با هم پا دی خونه که سر را طولو پا جیبونو که بای لپراتو مردکی و تکایستا او کل کل بای للویانو پا پتا جفتو تاخ کوا په کلیوالو کې یو پردې سړی هم ښکارېده د یو ژیړ مازیګر کلی تراغه شل دیر شفانې ټولې کړې په جمعات کې شپه شو او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله بوډا د ناچارې لمخې په جمعات کې پاتې شو کلیوالو بډوډې ورته راوړله د ډېر نه غږېده غلې سړی وو چورتونه به وهل خو کله کله چې به د واورې بدسر کې غټ شول د دسترګې به وځلې دي په څیره کې به خوشحالي راټوله شو او له خړو شونډو به څو ځله د شکر کلمه راووته په پایل کې به د بوډا د شکرونه په غوګونو خلګېدل خو روسي کلیوالو ته دومره خوان نه ورکوه زینو شو خو ځوانانو به لاټو کې پسې کولې دوی به په ټیټ غږ وویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاو خانه کې پروت دی مفت ډوډۍ ورسیږي نو واورې ته به ولې نوي خوشاله بل به په ملنډ ورغبرګ کړه څه یې کوي زمکه به ډیری وي ماشومان هم د واورې سړې نوم پرې کې خود دوی به بوډا ته اشاره کوله لنوی نوم نه به خوند خیست او پټ پټ به خندل په پنځم سهار واوره ودریده کلیوال بامونو ته ورو ختل او د دریم ځل لپاره واوره واچوله خو کله چې ستړي ستومانه جمعه ته راغلل ورخت بیا پایل شو بوډا تاودیدونکو سپینو بچر کو ته وکتل په خوند دی وویل مکه ومکه وچی ووري د خبري زینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ یو ځوان به حوصله شو په خوش کوي وویل کاکا څه دی په کلی دلی دی قرار پروتي دا ځل به یو بام ته وروخې جوم بیا به دا خبره ونه کړی یو بل په ملنډ ورغ کړ څه کوي زمکه به ډیری وي د وچکالې غم ور سره دی په دې خبره څو ځوانانو وخندل بوډا یو شی بغلې او مايسترګو ته وکتل اوخ کې پکې غړې دلې ورسته یوې ترخی خندا شونډې سره ویړې کړې ورو یو وویل بچانو نم ځکه لرم نه کور او نه هم کوم خپل پردې او یو کلونو تر رسیدلې ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مکوي وچکالې ته هم دومره زړه نه خورم خدای مهربانه دی للوګي بنمرو خو زه دا سپین بچر کې د بل څل لپاره غواړم بوډا غلې شو کلیوالو ته وکتل هغه حیران سترګې ورته نیولې وي بیرته سر وزړې یو سړه سای وېستا په خوابه دی غږی وویل تیر جمع واوره کم ووریده یوازې یو میاشت پرته و خو بیا هم خو د کلیو لارې بندې وي تک را تک نه کېده خاینی ولا د موټرو موټر سایکلونو او ټانګونو سینې را ګرځولې قرار قراری و خو کله چې واوره ولاړه او لارې تور شوې ګولې ووري دي زما ځوان زوی را وښت او وینوې د دیوال اسویری ته پرته واوره سره کړه د واورې ورېدو ته مخه پکېږي دعا وکړې چې ډیر ووريږي هم رچې لارې د ډیر وخت لپاره بند کړي ژر ویلې نشي او څورزي د وینو د تویدلو مخه ونیسي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د خبرونه هم دلته پات رسیږي تر بیا خ وخت ولري
کړم ویری دلې یم کوم محبت بدې سوچ کړم ویری دلې یم لدی کمر دے سو چھکڑم میرے دلے